د ازادي رادیو نن سهارنی خبری مجلې ته خرغلست. قدر من اوریدونکو، د دې نیم ساته خبرونه په سر کې خبرونه واوري. نن په افغانستان او یو شمیر اسلامي هیوادونو کې د روژې د مبارک میاشتې لومړۍ ورځ ده. د طالبانو حکومت او سعودي عربستان، قطر، کویت، بحرین، یمن، عراق، لبنان او متحده عرب اماراتو پرون ماښام اعلان وکړ چې د نوې میاشتې هلال لیدل شوی دی. خو ځینو نورو هیوادونو لکه ترکیه، سوریه، اردن، مالیزیا، اندونیزیا، هند او پاکستان پنجشنبه د روژې لومړۍ ورځ اعلان کړې ده. د روژې په مبارکه میاشت کې مسلمانان له پیشلمۍ څخه تر روژه ماتي پورې له خوراک او څښاک څخه ډډه کوي او ماښام د روژه ماتي لپاره سره یو ځای کیږي. د روغتیا نړیوال سازمان WHO وایي چې د افغانستان د ختیځ او جنوب ختیځو سیمو خلک هر کال د جون او نومبر میاشتو ترمنځ د ملاریا د ناروغۍ له ګواښ سره مخامخ کیږي. د ملګرو ملتونو د اړوندې ادارې پرون اعلان وکړ چې په افغانستان کې د ملاریا پر ضد د مبارزې د ملي پروګرام ارزونه یې بشپړه کړې او د دې ناروغۍ د له منځه وړلو لپاره هڅې پیاوړي کوي. په یو بیان کې چې پرون د روغتیا د نړیوال سازمان WHO پر وی پانه خبر شو، راغلی دی چې د 2013 او 2021 کلونو ترمنځ په افغانستان کې د ملاریا د مواردو کمیدو وروسته په 2022 کال کې په ملاریا د اخته ناروغانو شمیر زیات شوی او په 2023 او 2025 کلونو کې هم موارد زیات پاتې وو. په راپور کې ننګرهار، لغمان، کونړ او نورستان تر ټولو زیانګالي ولایتونه بلل شوی او د WHO په وینا تودې هوا او د اقلیمي بدلونونو له کبله سختو بارانونو د ملاریا د میاشي د تکثر پراخېدو ته لاره اواره کړې ده. په افغانستان کې د WHO استازي خبرداري ورکړي چې ملاریا پر زیانګالو ټولنو په تیره پرخځو او ماشومانو درون فشار راوستي او ټینګار کوي چې د دوامدار همغږي او ملاتړ لاره د دې ناروغي د پراختیا مخنیوي امکان لري. د ایران د بهرنیو چارو وزیر له امریکا سره د خبرو دوهم پړاو رغنده بللی، هوایي چې دواړه لوري د خپلو دریزونو د نږدې کولو لپاره نور کارته هم اړتیا لري. عباس عراقچی پرون په ژنیو کې د عمان په سفارت کې د خبرو لپاره تر رسیدو وروسته وویل چې توافق ته د رسیدو لوري پیل شوی خو سم دستي نتیجه ښایي ترلاسه نشي. هغه زیاته کړه چې د مذاکراتو د بل پړاو وخت تر اوسه نه دی ټاکل شوی او اوس به دواړه لوري په خپلو پلازمینو کې سلا مشورې کوي. په دې خبرو کې د ایراني پلاوی مشر عباس عراقچی او د متحده ایالاتونو د پلاوی مشر د امریکا ځنګړی استازي سټیف ویتکوف او جریت کوشنر کوله. ایران ویلي دي چې د مذاکرات په یوازې د ایران د اټومي پروګرام په اړه وی، خو متحد ایالات ټینګار کوي چې د ایران د بالستیک توغندۍ او د دې هواد د سیمایز رول موضوع هم باید په خبرو کې شامل وي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی پرون اعلان وکړ چې له روسیې او د دې هیواد تر اشغال لاندې سیمو څخه تر اوسه 2000 اوکراینی ماشومان اوکراین ته ستانه شوي خو زرګونه نور له هم اسیران دي. د 2022 کال په فبروري میاشت کې پر اوکراین د روسیې د ارغل لپایل رئیس پر مسکو تور لګیدلی چې د اوکراین له اشغال شویو سیمو څخه شاوخوا 20000 ماشومان خپل قلمرو ته لیږدولی دي. کیفوی چې روسیې د ماشومان اړکړی دي چې روسی طبیعت واخلي او خپل اوکراینی هویت څخه تیر شي، خو مسکو وایي چې هدف یې د دې ماشومانو د امنیت خوندیتوب دی او د پیژندګلوي په صورت کې به یې خپلو خپلوانو ته وسپارل شي. یو شمیر منځګړي چې د امریکا لومړی میرمن میلانیا ترامپ او د خلیج د هیوادونو چارواکي پکې شامل دي هڅه کوي چې دا ماشومان اوکراین ته ستانه کړي. دا په داسې حال کې ده چې د جرمونو نړیوالې محکمې په 2023 کال کې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین او د دې هیواد د ماشومانو د حقونو کمشنر په جنگي جرمونو او په غیر قانوني ډول د ماشومانو په ایستلو تورن کړي دي. او ټاکل شوی چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د شل اووریز نړیوال جام د سیالیو په دوام سبا پنځشنبه له کاناډا سره لوبه وکړي. دا لوبه د ماښام په شپږو بجو د چینای ښار په لوبغالي کې په پام کې ده. د دې نړیوال جام د سیالیو په دوام نن هم درې لوبې پلان شوي دي. د کابل په وخت د ورځې په لسو بجو د جنوبي افریقا او متحده عربي اماراتو، د ماسپښین په یوه بجه د نامیبیا او پاکستان او د ماښام په شپږو بجو د هند او هالنډ لوبډلې سره مخامخ کیږي. په پرونیو سیالیو کې نیوزیلند کاناډا ته او نیپال سکاټلند ته ماتې ورکړه، خو د آیرلند او زیمبابوې تر منځلوبه د باران له کبله هیڅ پیل نه شوه. خبرونه خبرونه مول ازادي رادیو اوریدل. قدر من اوریدونکو، نن چهارشنبه ده، د 1404 هجری لمریز کال د سلواغي یا دلوي نهويشتمه ده چې د 2016 میلادي کال د فبروري ل 13 سره برابر ده. را سره اوسې د خبرونه په دوام کې راپورونه خبريږي. طالبانو هغه پاکستانی پوځیان خوشی کړی دي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د جګړې پر مهال یې اسیران کړی وو. په افغانستان کې د روژې لاره رسیدو سره د خوراکي توکو بای لوړې شوې دي.
بد بختانه هم دا چې مذهبي ورځ راشي او پخې کې تقاضا ډېره شي، خرید ډېر شي په مارکیټ کې، په دغه صورت کې مارکیټ یو جګزي.
ملګرو ملتونو په افغانستان کې د بیسارو توپانونو او سیلابونو خبرداري ورکړی.
باراندون دا رحمت دی او که بیخی چیسی بیا کشتن خراپی دیوی خواه واسم زکیم دا پخوا برکا مسئلات نکیی بلی خواه که سیلن راستی دیر توانه نبود.
په یو بل راپور کې باوري چې امریکا غواړي په قطر کې د هغو افغان کډوالو کمپ وتړي چې امریکا ته د تلو په تمه پکې دی. راو نور مطالب هم لرو او دو ته را سره وسی.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
په خبرونه کې ز احمد تکل ستاسو قربم په مخکړی د خبرونه لومړی راپورته. د طالبانو حکومت درې تنه پاکستانی اسیران د روژې د مبارک میاشتې د پیل په مناسبت د خنیت د یو اقدام په توګه خوشی کړل. د حکومت ویان زبیح الله مجاهد پرون پر خپل ایکس پنه په یو بیان کې ولیکل چې د روژې د رارسیدو په احترام او د سعودي عربستان پلاوی ته د میلمه پالنې لپاره درې تنه پاکستانی پوځیان چې د اکتوبر په 12 نیټه له پاکستانی لوري سره د نښتو پر مهال اسیران شوي وو سعودي پلاوی ته وسپارل شول. د بیان له مخې د سعودي عربستان پلاوی د دوشنبه به پورس په کابل کې خو په بیان کې دا یادونه نه ده شوې چې د پلاوی یوازې د همدې هدف لپاره کابل ته سفر کړی وو او کې نور مذاکرات هم درلودل. د طالبانو ځواکونو د تیر 2015 کال د اکتوبر په 10 د ډیورن کرخې په اوږدو کې له پاکستانی پوځیانو سره نښتې وکړې. دا جګړه وروسته له هغه پیل شوه چې په کابل کې د 2014 او په عین حال کې په پکتیکا ولایت کې د پاکستان د جنگي الوتکو د هوایي حملو خبر ورکړل شو. د پاکستان امنیتي سرچینو هغه مهال لازادی رادیو سره په خبرو کې ادعا کړې و چې غنې پر کابل د پاکستان د بي پيلوټ الوتکو په بریټ کې د پاکستاني طالبانو د ډلې ټي ټي پي دوه مشران وژل شوی دي. یو امنیتي سرچینې ویلي و چې د بریټ هدف د ټي ټي پي مشر نور ولی مسعود و. خو وروسته بیا ښاغلی مسعود په یو ویډیو کې د پاکستاني چارواکو دا ادعاوې رد کړې. پاکستان هغه مهال د خپل پوځیانو د اسیریدلو اړوند راپورونه رد کړی وو او ادعا یې کوله چې غنې د ډیورن کرخې په اوږدو کې د طالبانو پوستي نیولې دي. د جګړې د افغانستان او پاکستان ترمنځ اړیکې په بیساري ډول ترنګلې کړل چې په نتیجه کې له 13 څلورو میاشتو راهیسې د دواړو هیوادونو ترمنځ د ډیورن کرخې په اوږدو کې ترانزیتي لارې تړلې دي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونو د خونو چارواکي تاییدوي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ترانزیتي لارو د بندېدو له کبله بیې لوړې شوې دي. د دې خونو سلاکار خانجان الکوزي ازادي راډیو ته وویل
افغانستان کې بد بختانه هم دا چې داسې مذهبي ورځ راشي او پخې کې تقاضا ډېره شي، خرید ډېر شي په مارکیټ کې، نو په دغه صورت کې مارکیټ یو جګزي. او کله کله دا شي چې نور عوامل هم لري. سږکال په روژه کې چې د پاکستان سره مناسبات خراب دي، تاثیرات پرې منفي کوي، خو دا یو سنت پاتې شوی دی بد بختانه.
نن په افغانستان او د نړۍ په ډیری اسلامي هیوادونو کې د روژې لومړۍ ورځ ده. پرون څو شېبې وروسته لدې چې پر ایکس شبکې د حرمین په نوم د سعودي عربستان پانه د سعودي چارواکو له قوله د نوې میاشتې د لیدو اعلان وکړ. د طالبانو د حکومت سترې محکمې هم په پروان، کندهار، هلمند او زابل کې د نوې میاشتې د هلال د لیدو خبر ورکړ او نن چهارشنبه د سلواغې 9 د روژې لومړۍ ورځ اعلان کړه. په داسې حال کې چې تیر کال که څه هم سعودي عربستان، قطر او اماراتو د کب 1 د روژې د لومړۍ ورځې په توګه اعلان کړې وه، خو په کابل کې چارواکو وویل چې د کب 2 به د روژې لومړۍ ورځ وي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادي رادیو. هر ورځ شپه او ورځ د روانو چارو دا برخه په همدې ځای پای ته ورسیده. قدر منوریدونکو په پاتې خبرونه کې سماله همکاري فريدي سيال سره وسي
لا خبرونو ور اخوا
بیا هم ستړي مشي زفريد سيالم په تخنيکي چارو کې سره قدر جلال افتي د ملګرو ملتونو د خوړو کرنې سازمان خبرداري ورکړې چې د افغانستان په لویدیځ او جنوبي سیمو کې درنه وروختونه او د موسم خلاف تودوخه خایي د سیلابونو خطر زیات کړي. دغه سازمان تازه پر خپل ایکس پاڼې خبر کړي راپور کې خبرداري ورکړې ویلي چې د روان فبروري ل 14 تر 20 پورې د خطر موجود دی. نور تفصيل اکرام الله اکرام نورو.
د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان اف ای او د راتلونکو وو ورځو لپاره د افغانستان په یو شمیر سیمو کې د موسم خلاف تودوخه د زیاتوالي ورسره هم حاله د درنو وروختونو لامل د سیلابونو دراوتلو خبرداري ورکړي. د دې سازمان وړاندوینه چې تازه سې شنبه د 23 خبره شوې د رواني فبروري ل 14 تر 20 موده رنګاړي. په دې وړاندوینه کې په لویدیځو او جنوبي ولایتونو کې د بارانونو کچه له عادي حد څخه زیات اټکل شوی، خو زیاته کړي ده چې شمالي او مرکزی سیمه خایي د اوسط په پرتله وچی پاتې شي. دغه سازمان ویلي په ټول افغانستان کې به د موسم خلاف تودوخه له عادي کچې یو تر 8 سانتي ګراده لوړوي، خو په جنوبي ولایتونو کې به د تودوخه درجه تر 40 سانتي ګراده لوړ شي. دغه راز ویل شوی چې په ځینو سیمو کې د واوري چټک ویلې کېدل خایي د واوري زیرمې کمی او د کروندو د دوام لپاره د خاوري رطوبت هم راکم کړي چې دا کار د کرنیز تولیداتو په اړه اندېښنې زیاتوي. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان اف ای او له دې خبرداري سره مهاله په هرات کې د طبي پیښو په وړاندې مبارزي ادارې ویلي چې د دې ولایت پاکستان ولسوالۍ کې د سیلابونو دراوتلو لامل یو شمېر خلکو ته مالی زیانونه اوختي. د دې ادارې مشر عبدالغني کامل د افغانستان یو شمېر کورنۍ رسنیو ته ویلي په دې سیلابونو کې چاته د سر زیان نه دی اوختي، خو یو شمېر کورونه زیانمن شوي او د غراز د اوبو ډېر څاګانې هم له منځه تللي. په ورته وخت کې د افغانستان د بیلابیلو سیمو یو شمېر بزګران وایي د تمې خلاف بارانونه او تودوخه د دوی فصلونو ته زیان رسوي. د افغانستان د جنوبي ولایت هلمند د ناوې ولسوالۍ یو کروندګر اختر محمد ازادي راډیو ته وویل تیر کال ناڅاپي سیلابونو کروندې ویجاړې کړې وي او سکه هم له دې اړخه ډېر اندېښمن دي.
بارانونه رحمت دی که بیخي چې سی بیا کښتنه خرابې دی، یو خو وسم چې کوم د پخا پر کوم اصلات نه کوي، بل خو که سرنه راسي ډیر تاوان نه بوسي. چیر کال نه بل سر راغی موږ د غنم کښ چې ټول خراب کی موږ ته ډیر تاوان ورسوي. دوی ته تاوان کښ چې هغه د خپل پیسې مو خپل د جیبه ورکړل، نو په دا رقم وزارت کې موږ د حکومت غواړو چې د بزګران سره مرسته او همکاري وکړي.
د لویدیز هرات ولایت د شینډن ولسوالۍ اوسیدونکي او بزګر حیات الله ازادي راډیو ته وویل
موږ غنم کرلی خو که بی وخت بارانونه پی زیات شي دا غنم خرابیږي او فصلونه له منځه ځي. د سیلابونو راوتل به بل جنجال دی، نه یوازې دا چې فصلونه تخریبوي، زموږ سرکونو پلچکونو حتی کورونو ته زیان اړوي او د اوبو هغه کم بندونه او ویلې چې دی هغه هم د منځه وړي.
د یادونه ده چې افغانستان لا وړاندې د اقلیمي بدلون لامل د ډیرو ځانګالو لسو هیوادونو په ډله کې دی. پر لپسی وچکالي، ناڅاپي سیلابونه، شدید اورښتونه، طوفانونه او زلزلې حق څه دي چې په تیرو کلونو کې ګڼ شمېر افغانان سخت ځپلي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا د تیر کال په ډیسمبر میاشت کې په یو راپور کې ویلي و چې افغانستان به په 2026 کال کې د نړۍ له سترو بشري ناورینونو څخه وي. په راپور کې راغلي و چې کلونو جګړې، کمزوري اقتصاد، په بنسټیزو خدمتونو کې د پانګونې کمواله او د وګړو د حقونو پر لپسی محدودیت په دغه هیواد کې د ډیرو خلکو د مقابلې توان سخت کمزورې کړي دي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلوروي ساعته
اسیز مخه غلازاده رادیو ناوړی رانی چرواکی وای چې شاو خدریس افغان کډوال شته د هیواد شمال ختیځ پولې ته نږدې په واوره او باران کې بن پاتې و. د رنیز وکونو لوري شغل شوې دي. نور تفصيل اکرام الله اکرام راوړو.
ایرانی چارواکو د ایران او افغانستان په سرحدي سیمه کې د واوري او باران لامل د سلګونه بندو پاتې افغان کډوالو د ژغورل کېدو خبر ورکړي. په کابل کې د ایران سفارت دوشنبه د دلوي او وشتما د ایران د تایباد ولسوالۍ د قومندان حسین جمشیدی له قوله په یو بیان کې ویلي شاوخوا 300 افغان کډوال د دواړو هیوادونو د ګډي پولي بوغدو کې د سړې هوا، واوري او طوفان لامل بند پاتې شوي او وژغورل شول. په بیان کې راغلي دغه کسان ایران ته د غیر قانوني ننوتلو پر مهال په سرحدي سیمو کې پیژندل شوي. په کابل کې ایران سفارت ویلي د بشري مرستو خوړو درملنې او قانوني مراحل تر بشپړېدو وروسته دغه کسان خپل هیواد ته سپارل کیږي، خو په دې اعلامیه کې د پیښې دقیقه نیټه نه ده ښودل شوې. داسې مهال چې په افغانستان کې اقتصادي ستونزې او بیکاري دوام لري، ځینې افغانان وایي خپل کورنۍ ته د نفقې د برابرولو لپاره ایران ته ځي. یو افغان چې نه غوښتل په راپور کې نوم خپور شي، سه شنبه د دلوي 28 ازادي راډیو ته وویل چې څو ورځې مخکې غوښتل ایران ته واوړي، خو د ایراني پولیسو تر نیول کېدو وروسته ستون کړی شو.
ما ایران ته د تګ هڅه کوله او غوښتل مې د کار لپاره هلته لاړ شم. د نیمروز له لارې روان شوم، هوا ډیره سړه وه او ستونزې ډیرې وې، خو په سرحدي سیمه کې پولیس ونیولم او بیرته افغانستان ته راوړلم. دلته نه کار شته او نه روزګار.
خو دغه راز ایران ته په غیر قانوني لارو اوختون کې کډوال ټول نه ژغورل کیږي او نه راستنیږي، بلکې په دې سخت لارو د راپورونو لمخې په تیر کې ډیر شمیر کسان مړ شوي هم دي. د هرات ولایت اوسیدونکي خیر الله وایي د تر لوري له کورنۍ سره څلور ورځې مخکې ایران ته روانه شوې وه او د ایران او افغانستان ترمنځ په پوله کې د ایراني ځواکونو د ډزو له امله د کورنۍ یو غړی وژل شو.
دوی ټول شپږ کسان وو، درې لورې او یو زوی. له بده مرغه د ایراني ځواکونو د ډز له امله یې زوی شهید او پلار یې ټپي شو. شهید یې بیا په یو کلی کې خاورو ته سپارلی او د نورې کورنۍ د غړو برخلیک یې لا تر اوسه نه دی معلوم.
ازادي راډیو سره ځینې انځورونه او ویډیوګانې هم شریکې شوې چې پکې د وژل شوي کس جسد او د ښخولو مراسم ښودل کیږي او دغه راز یو بل ټپي کس پکې ښودل کیږي، خو ازادي راډیو په خپلواکه توګه د دې ویډیوګانو کاروالې نشته ایدولې. دغه راز د ډزو په اړه ایراني چارواکو هم تر اوسه څه نه دی ویلي. څو ورځې مخکې هم یو شمېر افغانانو چې غوښتل یې له غیر قانوني لارو څخه په ګټنې ایران او وروسته ترکیې ته لاړ شي، ویلي په دې مسیر کې لسګونه مسافر د سختې واورې او سړې هوا له امله مړه شوي. دوی ادعا کړې وه چې شاوخوا 15 کسان د ترکیې سرتیرو لخوا له وهلو ټکولو او د ژمنې توکو له اخیستلو وروسته په سړه هوا کې بیرته ایران ته اړول شوي. تر دې مخکې د ایران دولتي خبري اژانس ایرنا د قوس په 13 د تایباد خار د څارنوال حجت صدیقي له قوله راپور ورکړی و چې له 2000 ډیر افغان وګړي چې د سختې واورې پر مهال یې ایران ته د ننوتلو هڅه کوله او بند پاتې و ژغورل شوي. پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلي واک وروسته یو شمېر کورنۍ او د نجونو او ښځو په کار د زده کړو د بندیز او د غراز د بیکارۍ او بېوزلۍ له امله ایران ته تللي. داسې مهال چې اوس مهال ایران د افغان کډوالو د ډلهیز اخراج لړۍ په شدت روانه ده، خو بیا هم ډیر شمیر افغانان وایي اروپا ته د تک په هیله د ژوند لپاره د ایران او ترکیې له لارې د تک هڅه کوي چې ځینې وختونه دا سفر آن د مسافرو د ژوند په بیه تمامیږي.
د قطر د کاس په نوم تړل کېدونکي کم کې امریکا ته د انتقال په تمه میشت. ځینې افغان پناه غوښتونکي وایي له تیرو دوو میاشتو راهیسې افغانستان ته د بیرته ستنېدو په مقابل کې د دې کمپ د مسؤولو لخوا د پیسو وړاندیز یې ترلاسه کړی، خو په خبرې دوی افغانستان کې امنیتي ستونزې لري او باید امریکا ته انتقال شي. دوی ازادي راډیو ته وویل چې له زیاتې مودې راهیسې د امریکا حکومت هغه کم تبیولي، خو هلته دوی او کورنۍ بې برخلیک او بدو شرایطو کې ژوند کوي. په قطر کې د سیلیا یا کاس په نوم تړل کېدونکي کم کې امریکا ته د انتقال په تمه میشت یو افغان پناه غوښتونکی دی. وایي افغانستان ته د بیرته ستنېدو لپاره یې د پیسو وړاندیز ترلاسه کړی دی. دی چې د امریکا د پناه غوښتنې P1 دوسیه لري، له خپلې کورنۍ سره له 13 میاشتو راهیسې دې کم کې میشت دی. دی د موضوع د حساسیت له امله نه غواړي نومې راپور کې خپور شي، خو په دې اړه یې ازادي راډیو ته وویل
دو درې میاشتې کېږي دا وړاندیزونه ټولو ته شوي چې که څوک په خپله خوښه افغانستان ته ځي، یو اندازه پیسې د مرستې په توګه، نه د خسارې، د جبران په توګه ورکول کېږي. شاوخوا له 150 تر 200 کسان په همدې توګه بیرته ولاړل، خو پاتې نور وایي چې موږ دې پیسو ته اړتیا نه لرو. موږ چې د امریکا په هدف له افغانستان قطر ته انتقال کړي یو، باید امریکا ته مو انتقال کړي. موږ خپل ټول ژوند هر څه افغانستان کې له لاسه ورکړل. دا نه چیز وړاندیز شوي پیسې هم د خلکو په درد نه لګي. نو دلته د خلکو غوښتنه پیسې نه، بلکې دا ده چې یا د امریکا ته یا د اروپایي هیواد ته انتقال شي، چې تر اوسه دا هم معلومه نه ده.
دا وایي دته چې اصلي کیس لرونکی دی $4,500، میرمن ته $1,200 او ماشومانو ته له 0 تر $1,200 وړاندیز شوی دی. د کم کې میش ځینو نورو افغان پناه غوښتونکو هم ازادي راډیو ته وویل چې د دې کم مسؤلینو ورته ویلي چې یا به یې درېمو هیوادونو ته انتقال کړي او یا دې په داوطلبانه توګه د یوې اندازې پیسو اخیستلو سره بیرته افغانستان ته ستنرسي، چې په خبره یې دا ورته د منلو نه دي. یو بل میشت افغان چې
د پیټو پانا غوښتنې کیس لري او د هم نه غوښتل نو میرا پور کې خبر سي د یو کال سیاست مدیر هي سي یاد کم کې لخپلې درې کسيزي کورنۍ سره امریکا ته د لیکدولو په تمه دی. ورته خبره تاییدوي او وایي چې متحده ایالاتو حکومت باید خپلې ژمنې پوره او دوی امریکا ته ولیکدوي. د دې خبره افغانستان کې ژوند له خطر سره مخ کیږي.
مشخص نه دی خو موږ ته ډیره سخت وي ځکه اوس موږ حاضر نه یو چې بیرته افغانستان ته ولاړ شو ځکه شرایط یې زموږ بیرته ورتګ ته مناسب نه دي. افغانستان کې ځای نه لرو، ستونزې ډېرې دي. موږ سره امریکا ژمنې کړي، موږ خپله نه بلکې دوی راوستلي یو. باید په خپلو ژمنو ودرېږي. داسې حساس وخت کې مو چې اوس دیخوا او خوا استوي نه پوهېږو چې خپلو اولادونو ته ډوډۍ څنګه پیدا کړو، برخلیک به مو څنګه کېږي.
دوی وایي چې لسګونو نورو افغانانو بیا له میاشتو میاشتو انتظار وروسته دوی ته وړاندې شوې پیسې منلې او بیرته افغانستان ته ستانه شوي دي. امریکایي چارواکو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د سیلیا یا کاس په نوم کمپ نه افغانستان ته ځینې ستانه شوي پناه غوښتونکي بیا وایي دوی او ځینو نورو دا پیسې ترلاسه کړي او په قطر کې له میاشتو میاشتو انتظار وروسته افغانستان ته بیرته ستنېدو ته اړ شول. خو یاد کسان ټینګار کوي چې افغانستان کې دندې نه لري او په نامناسبو شرایطو کې ژوند کوي. له دې ډلې کابل کې میشت د امریکا د پناه غوښتنې پی ټو کیس لرونکي چې نه یې غوښتل نومې راپور کې خپور سي. ازادي راډیو ته وویل
کسان چې بیرته افغانستان ته راغلل تر یو اندازه ورسره مرسته وشوه، بیا یې دا مرسته قطع کړې. بیا ځینو کسانو چې بیرته وطن ته راتلل د خپل ټکټ مصرف یې خپله ورکړه.
خو د دې کس میرمن په ورته شرط وویل
دا موجود نگاه کرد، خودم معلوم بودم من فکر شدم ولی نه شوارم تقاطی میتش
موگی حل تا تل از میشتی و ساتلو زه خون کیو دی موده که چه حل تاو من فکر شم اوس می نمیره تا دل تا تقاط ورکوی و پا کور نسته و خبال هم لدن دی پات شو.
دا فانان وایی چه افغانستان که تیر شل کاله لامریکایانو سره به بلا بلو برخو کی کار او همکاری کرده او دوی دا امریکا لوری لافغانستان دی کمپونو تا انتقال سوی و پا خبره باید اوس امریکا او یا بل اروپایی هیواد تا انتقال کرده سی. حتی موکره دا دی افغانان د وضعیت او اندېښنو په اړه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت نظر ولرو. خو یوې بیان د الیزابت سټیکنی د راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی. خو له دې وړاندې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت چارواکو تایید کړی چې لیات کمپ به ډېره افغانان وباسي. بېلابېلو امریکایي او منځني ختیځ رسنیو د جنوري په 14 او 15 د امریکا د قانون جوړونکو او مدافع ډلو په حواله راپورونه ورکړل چې دوی خبر ترلاسه کړی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په قطر کې د سیلیا یا کاس په نوم کمپ د روان کال د مارچ تر 1.5 پورې تړي. د دې راپورونو له مخې په دې کمپ کې چې له 2021 کال راهیسې پر افغانستان د طالبانو تر بیا واکمنېدو وروسته د زرګونو افغانانو د تخلیې پر مهال د امریکا پخوانیو افغان متحدینو ته ځانګړی سو، اوس په کې شاوخوا 1200 تنه افغانان امریکا ته د لیک په تمه او د اسنادو پروسس لپاره تیرا دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مرستیال پاول کپور هم چې د تیرې چهارشنبې په ورځ د دالوی په 22 مې د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو چارو کمیټې په استمایا ونډه کې خبرې کولې، تایید کړه چې واشنگټن د افغان پناه غوښتونکو ته د پیسو ورکول پیل کړي او دا یې هم وویل چې له نورو هیوادونو سره 1200 څخه تر 1200 افغانانو د منلو په اړه په خبرو اترو بوخت دی چې دا مهال د قطر په څیر هیوادونو کې د متحدو ایالاتو د حکومت تر پاملرنې لاندې دي، چیرې چې دوی د افغانستان د تیر حکومت له ړنګېدو وروسته لیږدول شوي وه. وړاندې د امریکا د کانګرس ځینو غړو د دې کم تړل د ټرمپ ادارې لخوا وروستی بې پروا ګام او د دې متحدینو لپاره په متحدو ایالاتو کې د خوندي ځای پر ځای کېدو لپاره د هرې ممکنې لارې لمانځه وړل بللي او دای له هغو کسانو سره ژور خیانت ګڼلی چې په افغانستان کې امریکا سره ولاړ و. د امریکا حکومت داسې وخت دا پرېکړه کړې چې د متحدو ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت د جنوري په 14 اعلان وکړ چې د افغانستان په ګډون د نړۍ 15 هیوادونو وګړو ته د ویزو پروسس بندوي. د یادونې ده چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د 2015 کال جنوري کې وخت له راستنېدو وروسته تلې د امریکا د پخواني ولسمشر جو بایډن پر پالیسیو د نیوکو سربیره د افغانانو په ګډون متحده ایالاتو ته د نړۍ له بیلابیلو هیوادونو د کډوالۍ ضد مختلفې تګلارې وړاندې او پلي کړې دي. ترامپ د خپلو دې اقداماتو په دفاع کې ویلي چې د افغانانو په ګډون د نړۍ له بیلابیلو هیوادونو امریکا ته د کډوالۍ بهیر تر هغه ځنډوي څو چې د امریکا د امنیت او د امریکایانو د شتمنۍ د خوندیتوب په اړه ډاډ ترلاسه کړی نه وي. د یادونې ده چې په 2021 کال کې پر افغانستان د طالبانو تر بیا واکمنېدو او د امریکایي ځواکونو په ګډون د نړیوالو ځواکونو وتلو وروسته ډیری افغانان چې د متحدو ایالاتو ځواکونو یا بشري ډلو سره یې کار کاوه او ځانونه یې افغانستان کې امن نه احساسول، د امریکا لخوا د قطر په ګډون درېمو هیوادونو ته بیول سول او یا یې ورته د تک لارښوونې وکړې چې اوس دا افغانان په خورا سختو شرایطو کې له ناڅرګند برخلیک سره مخ دي.
ولسواکی دوی لارې په افغانستان کې یا لوجر کده بل لارې انتخابات،
د بیان ازادي،
اطلاعات او تلاش رسای د دوی غندیتوب او ځین نورې ستونزې شته شو دوی
بشري حقوقونه
شزا د افغانستان تر نیمایی نه ډیره برخه تشکیلوي. موږ مسؤلیت هم لرو، موږ حقوق هم لرو.
ازادي راډیو لکره پر وخت او متوازن معلوماتو سره
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر او چاوای په افغانستان کې د رواني ناروغي او رواني ټولنیز ملاتړ اړوند فعالیتونه باندې شوي. دغه دفتر د بشري لاسرسي د وضعیت په اړه په خپل وروستي راپور کې ویلي چې ښځې په ټولنه کې د وړاندې کوونکو رواني روغتیا او ټولنیز رواني ملاتړ خدماتو ته ډیر اړتیا لري. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو پر افغانستان تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته د ښځو د کار په ګډون پر غوښته کړې منی کړې دي. نور تفصیل په دې راپور کې.
په افغانستان کې د خزو په وړاندې د محدودیتونو د زیاتېدو په دوام تازه د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر اوچا ویلي په دې هیواد کې د رواني روغتیا او رواني ټولنیز ملاتړ اړوند فعالیتونه منع شوي. دغه دفتر د بشري لاسرسي د وضعیت په اړه په خپل وروستي راپور کې چې یک شنبه د دلویش په گیشتمه خبر کړي ویلي خزې په ټولنه کې د وړاندې کیدونکو رواني روغتیا او رواني ټولنیز ملاتړ خدماتو ته ډیره اړتیا لري او پرې تکیه کوي. په راپور کې راغلي چې طالبانو د خزو د بنسټیزو روغتیایي خدماتو ته په لاسرسي هم محدودیتونه لګولي او چا ویلي که څه هم خزو ته اجازه شته چې روغتیایي مرکزونو ته ولاړ شي خو په ځینو سیمو کې باید یو نارینه خپلوان ورسره مل وي. د دې دفتر د راپور لمخې د دې برخې د خزینه کارکونکو لپاره د کار جواز ترلاسه کول او هغوی ته روزنه ورکول لا هم لستونزو ډک دي او ان په ځینو سیمو کې خزینه روغتیایي کارکونکو ته د ګرځنده ټلیفونونو د کارولو اجازه هم نه ورکول کیږي. په راپور کې راغلي چې د روغتیا او زکړو له سکتورونو پرته په نورو ټولو برخو کې د خزینه مرستندوی کارکونکو حضور منع شوی او د خزو له خوا رهبری کیدونکو فعالیتونه ځنډول شوی. یو شمیر افغان مېرمنې هم وایي چې د دوی په وړاندې د محدودیتونو د زیاتېدو له امله رواني فشارونه زیات شوي او دا چې په اړوند برخه کې ورته هیڅ ډول اسانتیاوي نشته. د پلازمینې کابل وی اوسیدونکو د موضوع د حساسیت له امله د نوم د نخ پرېدو او غږ بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل چې یو خوري په شدید خفګان اخته د خو په دولتي روغتون کې د درملنې هیڅ ډول اسانتیاوي نشته. نوموړي وویل
زما یو خور چې شدید ډیپریشن لري ابل اورز جمهوریت روغتون ته تللی و او اصلا د رواني روغتیا برخه له روغتون حسب سوی ده. ورته ویل سوی و چې د دې برخه ډاکټران موږ سره نسته نو زه نه پوهیږم بل اخره طالبان د افغانستان له میرمنو څخه غواړي. دا خو د ښځو تدریجي وزنه ده.
د ختیځ ننګرهار یوې اوسیدونکو چې پر افغانستان د طالبانو تربیا ځلې واک مخکې دی ولسم ټولګي زکونکو وایي په زکړو د بندیز لامل له سخت رواني ستونزو سره مخ شوي. نو موړي هم د نوم د نخبري د شرط ازادي راډیو ته وویل
دا اوس د ډیپریشن څو ډول درمل کوم. د شپې مې خوب نه وي، بلا بل سوچونو فکرونه راته مختره دي. مخکې به زه تللم دلته زموږ کلینیک یو ښځه وه، د رواني برخې ډاکټره وه، ډېرې ښه مشورې راکولې. خو تېر اونۍ چې زه روغتون ته لاړم هغه برخه بالکل تړل شوې ده، نه پوهېږم ولې. خو دا د زرګونو هغه نجونو په حق کې ظلم دی چې له یو خوا ترې د کار او زده کړو حق اخیستل شوی او له بلې خوا لږ تر لږه د درملنې دروازې هم پرې تړل کیږي.
دوی وايي د رواني روغتیا او رواني ټولنیز ملاتړ خدماتو د خزو لپاره حیاتي ارزښت لري او د محدودیتونو دوام به د هغوی په ورځني ژوند او راتلونکي ژور اغیز ولري. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد او د عامه روغتیا وزارت ویان شرافت زمان د دې راپور تر خپرېدو د یاد شوی دعوه پاړه د ازادي راډیو پوښتنې جواب نکړي. خو مخکې لدی په زلونو په افغانستان کې د خزو انجونو لپاره د خوندې ټولنیز چاپیریال د برابرولو ادعا وکړي. په داسې حال کې چې طالبانو پر افغانستان تر بیا ځلې واک وروسته د ښځو په کار او زده کړو بندیز لګولې چې لامل یې د ښځو ترمنځ رواني ناروغۍ د زیاتېدو راپورونه ورکول شوي. د افغان ښځو او نجونو د دغه وضعیت په اړه له دې مخکې هم په نړیواله کچه اندېښنې مطرح شوي. د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ خبرداری ورکړی و چې په افغانستان کې په ځانګړي ډول ښځې او نجونې د رواني روغتیا له پراخ بحران سره مخ دي.
د ازادي رادیو اپلیکیشن له اپ ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، آن په ډیر ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واوري. څلیدوش ساعت زموږ په نوي اپلیکیشن باندې.
د ازادي ملما
السلام علیکم، زه احمد تکلم او تاسو د ازادۍ میلمه د خبرونه اوریدو ته راولم. امان الله تکل د کابل ولایت د سبز ولسوالۍ اوسیدونکو لوګ دی، مدیر رئیس د ازادۍ رادیو دایمي اوریدونکو او همکار دی. خغلی تکل که څه هم بسګر دی او ټوله ورځ په خپل کارونده کې په کار بوختوي، خو د وخت دومره سپما کولای شي چې ازادۍ رادیو ووري. هغه خوانځای پای ته رسولای دی او غوښتل چې خبريال شي، خو وايي بخت ورسره ملګرتیا و نه کړه. زموږ دا دایمي همکار د ازادۍ رادیو د ټولنیزو پانو په تیره د فیسبوک لیدونکو هم دی، خو د ازادۍ میلمه په نننې خبرونه کې له امان الله تکل سره د ازادۍ رادیو په اړه نه، بلکې د د خپل شخصي ژوند او کاروبار په اړه خبرې کوم. زموږ خبرې د د په پیژندنه پیلېږي.
زه خپل نوم چې دا امان الله ده، او د کابل ولایت په دیساب دورسواله د ناوې په کلی کې پیدا شوی یم او همدلته غټ شوی یم. دغه ابتدایي زده کړې مې لکه د لیسې زده کړې مې همدلته په خپل کلي کې کړې دي. بابا خوشقاری ولی په علي لیسه کې مې کړې، دولسم سیم څخه خلاص شوی یم.
اوس په څه باندې مصروف یې، څه کار کوې؟ امان الله تکل، موږ خو دې په دې نامه باندې پیژنو، د ازادۍ راډیو د یو ډېر پخوانی دایمي اوریدونکي په توګه. څه کار کوي دا اوس، په څه باندې مصروف یې؟
و مننه خوشاله ده، خو چې خپل د مکتب سره خلاص ولم، ما ویلې ده به امتحان ورکم. هغه کابل پانتون ته لاړم، کانکور امتحان مې ورکه، خو بیا په یوه نیمه نمره کې پاتې شوی وم کیمیا ته، جلال آباد پانتون ته. نو بیا هغه رئیس کور کې څوک ولم نه، پلار مې هغه ځای په زه خپل بیا دیقاني مې شروع کړل. ما هغه دیقاني کوم، هغه کې اوس مصروف یم، نور زده کړو ته مې وته ونه شوله. مثلا هغه دیقاني کې په الحال مصروفیت لر.
نو هغه مکتب د چلوسته او هغه د درس او د پوانتون ارمانونه چې د درلودل، هغه ما سپات شول د خانه تشوي.
و بالکل هغه خو پات شول، ځکه ما ارمان وټیر وړ کتاب نه دی. راتو سره به می شاو خو بیخي ته وړ کایم، راتو سره به می ډیر شاو خو ستاسي د ازادۍ راډیو خبرونه تقریبا ما 2014 کال څخه تعقیب کړی دی. بس هغه وخت به ما رمام په ولا مکتب ته وم، تلم ازادۍ راډیو به مې اوریدل. بس ښه وختونه و. بیا چې هغه تاریخ شولم دولسم نه، بیا ما د خبر راډیو سره ډیر شوق، خو بس قسمت کې نه و، ونه شو هغه ارمانونه بس پات شو.
نو هغه ارمانونه د دفن کړي دي او کتر سره پورې هم یو څه امیدواري شته چې پراتلونکي کې به دغه خپل دغه هیله ته ورسیږي.
یار راتلونکی کې هیلی خولرم، خو امیدم شته ده، خو ګورو چې قسمت څه کوي راتلونکو کلو کې.
اوس خو تر هر وخت زیات دا امکان شته، په دې خاطر چې د سوشل میډیا د کنه ټولنیز شبکې دی، په دې کې هر سړی یو خبريال دی.
او بالکل هغه صحیح ده، هغه سوشل میډیا کې فیسبوک کې، ټیک ټاک کې، یوټیوب کې، هم د چار سړی اوس خبريال کې دی. خو خبريالي ما بیا خبريالي خو خېدل په حال کې، لکه یو سی می څخه راپور ورکې چې یو پیښه شوی یا طبي پیښه یا هم د یو بل پیښه شوی، او غوښتل چې په اندای یو هم څلور کال چې تم په کې ماهر شم.
خدای دې وسم خپل ارمان ته ورسوه. خو دا اوس چې د قانې یو د ځکه د کروندې په کاروبار باندې مصروف یې، نو فکر کوي چې دا کار چې ته کوي ل او خلکو نه چې مکتب یې نه دی لوستی، یعنی هغه هم بزګر دی او ته هم بزګری کوي، ستا او دغه بزګری فرق لري؟
نه، دلته خو چې دا بزګری لکه د سیواد والا او د سیواد یو رقم بزګری ده، ځکه چې وسایل نشته دي، د ماشینري نشته، د نور وسایل نشته دي. هماغه بیل د کولنګ د او صرف د دوایانو باندې به چې لک سیوات سړی ولري هغه بیا پیږي نو هماغه دوټی ته کرنه د فلحال خو دلته اوس.
مګر په همدا ټولنیزو شبکو کې چې موږ تاسو ګورو هم د مختلفو هیوادونو نه تاسو ګورئ چې د مثال په توګه زه فقط د مثال په توګه یادونه کوم زنه پیغام چې تاسو په خپل کاروند کې کوم شیان کړئ دا به ورسره راته وایست. مګر زی چې وینم مثلا رومي بانجان موږ سره کم کرو په یو کورت کې په ډیره پخوانی طریقه باندې او اوس مثلا خلک یو لخت ورته دی او د دې په ځای چې لویم ځکه ونیسی یعنی پراخم ځکه ونیسی مخپورته بوټی حرکت کوي. نو دا ټولنیزو شبکو کې چې دا څه شیان تاسو وینئ دینه تاسو څه نس د کوي تاسو او نور بزګران
دغه نه خو ډیر شیان د کړی دی منګه خو دلته چې یو د اقلیم بو هوا د بل وسایل نشته د بل اقتصادي مشکلات لومړی چې د اقتصادي مشکلې دلته بزګرانو هغه ته واسنه کیږي چې هغه ته یو خوده چې پلاستیک ونه کولخانه جوړه کی هغه کې هغه پارمی تخمونه وکړي اصلي او دغه چیز مکه ونی چې وکړي آزاد اوا کې دلته په دې رومي بانجانو په تل چی په دغه موسم کې سخت سیمایز بادونه ای ډوري ګرمي نو هغه بیا دې ته نه پریدي چې لخت ته جوړ شي یا خو قوت وکړي نو ځکه بدګرانو دغه طریقې دلته نه عمل کوي شي.
دغه شنه خونه چې تاسو یاد کړی کنه چې په یو خونه کې دننه یا په یو پلاستیکي چوکاټ کې دننه کرنه دا په افغانستان کې هم اوس شته. په ځینو ولایتونو کې ما راپورونه لیدلې دي شنه خونه ورته وای او په دې ځایونو کې په ژمي کې مثلا تاسو کولای شئ چې د وړي محصولات ترلاسه کړئ.
نه هغه طریقې تر اوسه موږ نه دی عمل کړی خو موږ په سیمه کې دغه شنه خونه چې تاسو یادونه وکړئ چې په افغانستان کې یوازې د بادرنګو پارمونه یي هغه ته پارم وایي دلته د شنو خونو هغه ته نوم پارم علي هغه همدا چې پلاستیکي بې کش کړی غاټې غټې داسې دالیزونه غوندي همغه کې وکړي نو هغه ښه نتیجه ورکوي کم مصرف پرې راځي اوبه کمې غواړي اوبه یې د هغه ساتکو د لارې ورکوي لکه پایپ قطرې سیستم د لارې اوبه ورکوي نو هغه ډېر ښه حاصل هم ورکوي.
نو څنګه ته دغسې یو فارم لرې؟
نه زه خپل رش پارم نه لرم خو داسې منګه داسې ګاونډیان دي هغه یې لري بیا ما خو درته ویلې چې دلته هر بزګر کوشش کوي چې د کمې ځمکې څخه ډېر حاصل ترلاسه کړي خو دلته چې لومړی وجه ده چې دا کارونه نه کېږي دا ټول اقتصادي مشکلات له وجې نه کېږي. دې ته باید اول ستا اقتصاد یو څه ناڅه جوړي ځکه چې هغه لرګي غواړي هغه ته لرګي راوړي ځمکه ورته په هغه ټیکټر ښه پخه دوپال کې بیا سره راوړي د چرګانو سره نن دلته پارمو کې هغه ډیر ښه قوي حاصل ورکوي هغه ورته راوړي ځمکه کې واچوي بیا دغه وروسته د الرګي ورته هغه کې خیمې غونې کوکې پیټک وشي الرګي ورته ښه صحیح منظم کلک کې بیا پلاستیک ورته راوړي او بیا پلاستیک پې کاش کې بیا هغه اصلي تخمونه راوړي نو دا ډیر مصرف غواړي دلته د قانون لکه غونه واسه نه لري ځکه کنه هر سړی غواړي چې دا پارمونه جوړ کړي او له کمې ځمکې څخه ډیر حاصل ترلاسه.
خم استاد څومره مزکه ده؟
ما خو اته جری بدمه کده شخصي اته جری بدمه کده او پدې کې بیا نور او خاطه اته جری بنور بیا پدې قانې در سره
نو د خوشپارس جری به خې ډیر مزکه ده
و زمکه به خې ډیر د شپارس جری به خپل ته بل د زمکه کې د وبو کمښت او په د یو سلولاس متر څخه راځيږي په سولار شمسيانو هغه میا 2 انچ وبو ورکی یا څه کم 2 انچ وبو هغه وبم چې بیا دی بیا په دې وړي کې جوزا او د سرطان میاشتو کې بیا کار نه ورکوي نو څکه دا ډېر ځمکه بیا شاړه پاتې او په کم ځمکه د انګورو تاکونه دي یخې دي بادامونه دي زردلوونه دي او یو سور لسمنه غنم ورته کړو کال کې بیا دې چې که اوسه کال خو لار بند ده زمي بانجان هم بیا کړو
ډیر برخم ځکه دی باغونه دی او ک خالم ځکه دی کرنې لپاره او چی پکې کرے به له دی غنم او چی یادونه دی
ډیر مکه نه خالد مکه دا او کم مکه چې دا غ باغ ده
څومره باغ ده څومره خالم ځکه دا
باغ ده چې یو سلور جری به باغ ده او شپک جری به خالد مکه دا او بل ده چې موږ دغه سلور جری به باغ ده د قانې کې او یو پنده نیم جری به خالد مکه
اغم زکه چې خالی ده په غو کې شي کرے او چې باغونه دي د سش باغونه دي
هغه خالد مکه کې چې دا اول فصل چې موږ غنم پکې کړو او هغه تر څنګ لګنور خالد مکه پریږو چې یو جریب کا دار یو نیم جریب کا دار هغه کې بیا رومي بانجان کړو او د سینورم نیم جریب قدر مکه کې بیالو بیا کرو او کچالو پیاز دغه شیان به کې کرو او کم از مکه کې چې باغونه دي هغه کې د انګورو باغونه دي او زردالو بادام دغه درې شیان باغونه دي غنم چې دی دلته دغه اقرب د میاشتې نه کرو وات اوز مکه خو تر کوو ورته کیمیاوی سره راوړو دا تور سره کیمیاوی هغه په دې پټیو کې شیندو په یو جریب کې 25 کیلو اغم چې وښیندل بیا چې کا واتر شول ټیکټر بیا راولو تو خم شیندو پکې تو خم یو رقندوار چې تور کوي ونی کې په غي ویتاویکس په نامه دا واره په غت غنم رنگو بیا شیندو او دا غوروسته بیا په ټیکټر راړو د غنم کرو غنم بیا چې په دې جوزا اخر وکړي بلکېږي ا چې وری بل شي نو زمکه بیا ښه وبکو غته بیا د چرګانو پارمو څخه سره راوړو په کې شیندو هغه په دای بیا په ټیکټر راو بیا د خیر سره په کیلو بیا کړو
دا دل چانس د کړی دی او کنه بس سم د سینه په سینه لپلاره ول نه کنه په همدغه طریقه کرنه درته پاتې ده
دا درونی پانچانو کرنه خو نه وز دا کړی ده کدا تاول کې مروا جنا والا او دا غنم کرنه خو د پلارو د نکنه هم د چ پاتې ده موږ ماشومان هم دلته غټ شي یو هم په همدغه ځای کې را لوي شي کوم چې ملي دی ما غته موږ کړو
او یو انګیرنه هم شته چې وای غنم د مځکه برکت دی
او بالکل بالکل هم ده غنم چې د مځکه برکت ده نو غنم بیخي زیات حاصل ورکوي یو مصرف په کم راځي او حاصل ښه حاصل ورکوي دا څنګه غنم وبم کم غواړي په دې وخت کې 15 وبټولې غواړي
دا اوس جمعی دی او په کابل کې سکل خواوري هم وشولې دا اوس لمځکه سره په باغونو سره تاسو څه کوي استراحت دی او که یو څه فعالیتونه تاسو په خپل مزکه او په باغونو کې کوي
نه استراحت خو نشته دا ځکه چې موږ د غواوري نه مخکې ونو ته سره راوړل په ساده ډول دوی هم د میګو سره مرته راوړل هغه په جوو کې ورته وشیندل بیا هم پای بیل کلا ورته بیا مو بکلی او شاخبوریم کلی هغه اوس هم څه ونې پاتې دي خو اوس واوره وشول هغه نه بعد هم سره ورکو او انګورو تاکونو تم د چې تال ورته وای د جوی ماین د نیم متر ورته چغار کوو هغه کیم بیا سره ورته چو بیا یو بکو په سرلی کې بیا غره غورځو او قادې خورا سنډي او بیا پی بیلو نو بیا کال تا انګورو تاکونه چې کم دی هغه تندم نه کوي او خو قوت هم کوي او خو میوه او حاصل هم بیا ورکی
څو ډول انګور لري
انګور موږ خپل درې ډول انګور لرو یو شندرخانی انګور دی چې هغه بیا چې کله ورسیږي پاسل تازه خرڅیږي په بازار کې او یو کشمش دی هغه پاسل چې ورسیږي هغه بیا مرته چې اسره ممیز کې جوړو و چې هغه بیا ممیز خرته او یو ته تایپی انګور وایي مې کې دانی د غټ غټ انګور کې وي هغه چې ورسیږي هغه د میزان او عقرب کې رسیږي هغه بیا تازه خر
بیا د مځکه حاصل ډیر دی کده باغونو
نو اوس وخت خود از مکه حاصل ډیر د باغونو په پرتله باندې ځکه چې باغونه نه د چا کم وخت دلته د حاصل وخی هغه وخت په دې ول چې دا د هند سمندر سپی چې ورته وای په شکل بارانونه دغه اوس دلته کابل کې خپل اوري موسم کې ډیر شوی هغه چې راشي په ډیره کم ساحه وریږي اچ په کم ساحه وریږي هغه ډیر توفاني باران غلې وسراغي انو انګور لمین دی وی چې خدای کې یا حاصلات کې کمواله راولي د دې په پرتله ورته مکه حاصل خړل کسوزی او لوبیا کچالو پیاز غنم د دغه حاصلات ګټ ډیر کی
د هر کال پیخیږي ناڅاپي هوا چې تاسو یادوي
و تاسو کال سلور کال خور کال پیخیږي د چې بیا په عموم کې ټول کابل ولایت نه ځي کړستو امه چې یو کله یو شی ادمی مول سوالی بنی کیږي یا په یو پر اول سوالی کیږي یا سو کلو بنی کیږي دغه څلور پنځه کال بيخي ډیر شي وی دي دا باران نه لکه داغه اقلیم بيخي بدل شوی دی
د کابل په شاوخوا کې مثلا په میدان وردګو کې په لوګر کې په بامیان کې په پروان ولایت کې او په ډیرو نورو ځایونو کې د مرحوم ډاکټر وکیل د افغانستان د کرنې په خوانی وزیر چې وو د هغه ځینې دولونه میوي چې غل ځان سره راوړي وي افغانستان ته ترویج کړي منې زردالو ګیلاس اغه ستاسو په سیمه کې نکېږي ک ریواج نه دی
د زمون په سیمه کې څه خوکیږي خو چې ما ول نرته چې هغه څه اقتصادي مشکلات میو ډیرو خلکو یې شي دي کلاسي شي دي هغه مڼی ایښي دي، هغه ښه بادام ایښي، نو ډېر ښه نتیجه یې ورکړي. ځکه یوې ونه دونه نه غټېږي او ونه یې وړکوي، حاصل یې ډېر وي، ځمکه کمه نیسي، مصرف پرې کم راځي. نو هغه دلته اوس وخت کې رواج شوي دي، کرا کرا باغونه د پراختیا په حال کې دي.
نو تاسو نه غواړئ چې هغه یوه تجربه کوي؟
هغه خو مخکله غواړي سکالې سي او پټای دغه تم نیت کړی د خیر سره. هغه کې دا ترخاک بادام دي، ګاډي وړي ونی دي، لکه ګیلاس دي، هغه واړه ګیلاس ورکی چورته په مها لهجه کې خلک وایي یو ته ایرانی ګیلاس وایي. هغه ایرانی ګیلاس ورته سکاله وړو، هماغه غټ غټ پارمي ګیلاس. نو دغه زړې ونې ټولې باس دی یو پټي سره. هغه داسې ګاډي وړي ونې په یو پټي کې ایښي وي، یو پټي کې ګاډي وړي ونې نه کیږي. لکه بادام یې په پټي کې ایښی، توتي مې ایښی، چنار یې مې ایښی، داری پارایي، الوبالو، بادام، زردالو، دای ټولې شي. نو هغه اوس ټولې سره رسي، بیخي لکه قوت نه کوي. یا کومه دي چې تا م سړی چې لري چې قوت نه کوي. ما هغه ونې به وباسو، موږ وایو همدا پارمي ونې به پیکېدو، دا نه وي چې مروج شوي دي په سیمه کې. پلان لرو چې زړې ونې چیرې هغه وباسو. دلته یو رقم بادام دي، موږ خپله ایښي دي، سترباي په نوم بادام دي. نه ونې دي که درته ووایم، دوه سوه تاک شل زره روپۍ کوي. دغه نه ونې دا درې کاله پاسې لاغلي دي، درویش کیلو بادام کوي دا نه ونې. نو دغه درې نه ونې په کال کې موږ ته دوله زره روپۍ کوي. نو دغه موږ کوشش کوو چې دغه ډېرې کوس پنځه سوه څلور سوه ته یې ورسوو. نو دغه ښه حاصل هم ورکوي، مصرف یې هم کم ده، د اوبو دخوا هم کم اوبه غواړي. هغه په ځای دا نور ستربایي په نوم بادام دوړې شي، اوږده اوږده یې کاغذي بادام ورته دلته خلک وایي، خو نوم یې ستربایي د اصلي د سمنګانو څخه راغلی پیوان دي. نو هماغه دلته ډېره ښه نتیجه ورکړې ده. بازار کې ریټ هم ډېر ښه، من درې نیم زره درې زره افغانۍ ښه صحیح خرڅېږي.
تاسو تجربه کړې دي شاوخوا په دغه سیمه کې د کابل په دې سبز کې نورې د بادام دغه رقمونه هم شته، او که د لومړي ځل لپاره تاسو تجربه کوئ؟
نه شته دي، دلته شاوخوا کلو کې هم شته دي. هغه ځینو یو کس و، هغه د انګورو تاکونه هم لرې کړل. انګورو تاکونه یو باران خرابوي، هماغه ما چې یادونه وکړه د مونسن په شکال بارانونه، هغه ورته تاوان لري. هغه انګورو باسل هم دغه بادامې په ځای کېښودل، وایي ډېره ښه نتیجه ورکوي. ځکه چې یو ریټ قیمته ده، بل چې پاخه شي که ګلۍ پې وشي که باران وشي نه خرابوي. چې راټولې قمار ته یې واچوي، نو یو کال یو نیم کال ښه ټیش ساتل کېږي. نو دلته اوس خلک ډېر کوشش کوي چې دلته باغونه ایښي دي. راځه چې اوس کم ځای کې ولاړ یم، دغه هلته هم د سړي نوی باغ ایښی ده، او همدغه بادام یې غونډ پکې کړی دي چې پروس کال یې کېښود.
ډېر ښه. د دې ځکه یو د باغو مثلا تاسو مخکې پیوند خود د پیوند کارونه، د ځکه د کولبه او د اړولو کارونه، د ټول ته په خپل کوي کې په ټراکتور کوي ک خلک در سره شریکيږي، څنګه چل دی؟
دغه کارونه خو نه د شاخبوري او د دغه ونو شاخبوري، او ځکه ونو شاخبوري ما خپل نه در درسي فکر غواړي. هغه ته موږ د یو پو تجربه کار کس را وولو، د یو بل کلی کې دا دلته زمونږ په سیمه کې یو غټ تجار و. هغه دغه باغ کې هغه زده کړی پیوند، هغه ښه تجربه لري په کې. همغه د ونو تراولو او د انګورو شاخبوري چې بیا کوو، هغه بیا خپله کوو، هغه بیا لږ اسانه ده نسبت د ونو نه. او دغه کولبه چې کوو، لکه د غنمو ته، د لوبیا ته، رومیانو ته، دا په ترکتور باندې کوو. او د تاکونو ته چې پیبیل کوو، دا ځمکه چې کولبه کوو ورته پستوي. نو دا داسې وکړه چې لس سانتي بیلي، اوږدوالی لس سانتي وسپندې د بیل، هماغه بنې بس خپله ورته اړه وو. څه مزدوران ځان سره ونیسو، څه خپله یو، بس هغه کې ټیکټر نه شي ګرځېدی تراکتور. د چې پلانوالي بنې دوه نیم کې، په اوږدوالي بنې دوه کې یو بل په فاصله ورکړې ده، دوه متره کې اوږدوالی او دوه نیم کې پلانوالي. نو هغلته د غورې شي جوي غل چې بیا هغه پوښتې چې ورته وایي، هغه لکه پولي غونې غټې غټې، نو هغه کې بیا تراکتور نه شي ګرځېدی. هغه بیا د انګور تاکونه خرابوي. او دی ونه چې چا اوس په صحیح طریقه ونی ایښي دي، هغه بیا یو رقم واړه تراکتورونه را وتي نه وي، بیا په هغو باندې ورته دا پایبیل کوي، دا ځمکه ورته کولبه کوي. چې تامې په لکه پنځه په پنځه کې چې ونی ایښي دي، اوس دا نوې پارمي ونې چې کړی دي، دی ورته بیا خلک هم دا تراکتور باندې وړکي تراکتورونه دي په هغه ځمکه کولبه کوي.
او دغه نیالګی چې تاسو مخکې یاد کړه، بادام، دا په څو کلونو کې حاصل ورکوي؟
دا به چخی اوبه ورکړه چې په دویم کال باندې بس نخه کوي، دریم کال باندې ښه ټایټ حاصل کوي. بس او ډېر ښه وخت کې ګولم غوړوي، ګولم یخ نه وشي، دې سیمه کې واورې کېږي. په ګولې ما خپل تجربه کړې ده، پروس کال په ګول باندې واوره وشوله، یخ نه وښه، ښه ټایټ حاصل یې ورکړه. نو ډېر ښه حاصل ورکوي، په دوه کلو کې ښه ټایټ حاصل ته رسېږي، چې ښې اوبه وي او ښه خاورې پاسته. او بل بیا دا بادام چې کوم دي، دا بیا درې ځلې دوا پاشي غواړي، چې بازار نه ورته دوا راوړي. یو وری به دغه جدي میاشت جدي لومړی کې پېشندل کېږي، بیا د اوت پنځلسم چې دوی نه شنه شوي، غوټۍ نه غوړوري، نوې غوټۍ کې دې وخت کې شندل کېږي. او بیا چې کله د ګل نه وځي، میوه ونیسي، بیا که کومه ونه کې مرض یو ځل بیا پېشندل کېږي، نور بیا خالي چې اوبه ورکول شي. او د چې په دوه درې میاشتو کې بیا بادام پسوي، نور حاصل ته رسېږي.
د ونو پیوند ته خپل کوي که بل څوک ورته راغواړي؟
نه، د ونو پیوند خو اسکنی پیوند من خپل کوو. هغه څو ډوله پیوندو چې څو ډوله د یو رقم غوټۍ وراچول کیږي، هغه بیا نور مسلکي کسان ورته راوځي. اسکنی پیوند داسې ده چې د یو ونه یي داسې کمزوري میوه کوي، یا غواړي چې ښه میوه په کې پیوند کړي، هغې دا نیمایي چې به دا ډټ قایچي کړي، یا به کم ده کې چې تنکۍ لښتې، هغه نور شاپونه به د دې خپل دې قایچي کړي. هغه ځای به هغه ډټ چې کوم ځای قایچي دي که اراده کړه، هغه به په منځ دوه ځایه کې هغه کې به یوه لښته یوه سانته ورکړي د دې ښه پیوند. لکه مثال دغه ما چې کوم بادام وکړو، په ترخه کې را بادام لګوي، یوه لښته به یوه سانچ ورکړي، یوه بله کې هغه خاټه به تې تاو کړي، او ربر ټیپ به تې تاو کړي. نور به چې بیا اوبه په وخت وراچوي، یا به یې اوبه کوي، چې اوبه کول د دې چې بیخ کې را خپلې نورې پاڼې کول، یا به چې قایچي کوي، چې هماغه خپل هغه کمې لښتې دي چې پکې ورکړي، هماغه دي چې قوت لري او شنه کېږي. او پیوند دی چې په میاشت کې یوه میاشت کې ښه داسې جوش خوري، لکه ونې ډډ غونډ نیسي هماغه.
او بزغلی او قوریې ستا خپلې دي که هغه په بیه اخلي؟
نه، بزغلی خو موږ د انګور خپل دي، او دا نور د ونو دا په بیه اخلو. دا ځینې د پغمان نه راوړي، او ځینې هلته یو باغ د هغه هم د پغمان نه راوړي، خو خلک یې بیا د مغه نه راوړي. هغه ډېر غټ باغ ده، پغمان کښې ونې ورکوي، لکه ګیلاس و مڼې د بادام و پستې ونې اوس درته مروجې شوي دي. په دې زموږ نه کته یو کلی را هلته ایښي دي، سږ کال یو په حاصل راغلې وي، ښه حاصل یې ورکړی. دغه پسته یې وکړه چې یو شپږ کلو کې حاصل ورکوي.
امان الله خان، ته کله د مځکه خو به حتما تاسو ته له پلاره پاتې وي، له هغه وخته چې ستاسو پلار په دې مځکه کې باغونه روزل یا په مځکو کې کرنه کوله، تر اوسه پورې چې تاسو د مځکه کاله کوئ، د کرنې په دغه بڼه کې تغیر راغلی؟ تاسو تغیر احساسوئ که په مغه پله باندې پلک دی چې ستاسو پلار یې ښیو؟
نه، تغیر خو اوس پکې زفت زیات راغلی ده. دسې وکړه چې هغه وخت کې به چې موږ ته به دا خپل پلرونه وسقیتي کوي، چې کرنه به کېدله، غویان به ول، دوه دانې هغه بهنې به ځمکې کول به کولې، ټیکټر به نه ول. نو هغه به وخت کې به په غویانو ځمکه کول به کېدله، اوس په ټیکټرو کېږي. هغه وخت کې به بیخي فصلو مرض نه کوله، که داسې وکړه یو دېرش څلوېښت کاله مخکې. اوس فصلونه مرض کوي، نو اوس دوا پاشیانې دي، پمپونه دي، برقي پمپونه راوتي دي، دوا پکې واچوه چاچ کړه بس، یا چاچ کې که بد غټ پایپ وي ورسره په غونډ باغ باندې دوا پاشي کېږي. نو اوس کرنه کې یو څه ناڅه ډېر بدلون راغلی دغه وخت نه. هغه وخت کې دوا پاشي نه وله، دوا پاشي به هم چې بیا وله زیړ سلپر به و، سلپر ورته وایي پوډر ده، هغه به خلکو ټوټه کې اچوو، بیا به یې په دې تاک ووهه. اوس په پمپ کې دوا اچوي، بیا دوا پاشي اوس په پمپ وکوي. نو یو څه ناڅه بدلون راغلی ده په کې.
ما دا پوښتنه امان الله خان په دې خاطر وکړه چې تقریبا شل کاله مخکې یا دوه ویشت درویشت کاله مخکې یو لویدیز خبریال راغلی و افغانستان ته، وغه په افغانستان کې دا د کرنې طریقه او طرز چې لیدلی و، نو بیا یې په یو راپور کې چې په یوه ډیره معتبره لویدیز ورځپاڼه کې هغه راپور خپور شو، د لیکلي و چې په افغانستان کې اوس هم زراعت او کرنه د دوه زره کاله مخکې په طریقه باندې کیږي. دا پوښتنه مې له تاسو په همدې خاطر وکړه چې د راتلونکي لپاره یو فکر لرئ، یو لیدلوری لرئ چې په نږدې راتلونکي کې او په لرې راتلونکي کې، په لنډ مهال او په اوږد مهال کې، به ستاسو په دغه کرونده کې کوم تغییر راشي؟
هو، بالکل، انشاءالله موږ خو هیله لرو او فکر هم همدا، ځکه پروس کال ډېرو خلکو د انګورو باغونه نه ده لکه ډېرې غټې غټې جوړې چې بېخي زیاتې اوبالي دا د اوبو ضایات ول. یو کس یو څو کسان همدا چې پایپونه ورته تېر کړل، قطرهیي سیستم یې ورته ورکړ، نو هغه ډېر ښه حاصل ورکړ. نو کره کره ټول ودسي همدا فکر کوي چې کرنه عصري شي، د اوبو ضایات کم شي، او کوشش روان ده. ډېر خلکو کار هم شروع کړی، څوک چا چې اقتصادونه ښه دي، که نو فکر شته ده عصري کرنې ته فکر شته ده. او همدغه دي نږدې راتلونکي کې هم هیلې زیاتې دي، ځکه چې پروس کال هم ډېرو خلکو دلته د انګورو تاکونو ته دا قطرهیي سیستم د لارې اوبه ورکوي. دا کوم چې موږ اوس اوبه ورکوو دا ډېر ضایات لري، ځکه چې جوی بیخی غاکی غاکی غوط از بکی تی کشوی سره گرمی گرمی غاکی اتک دیشتر جو دی بخارات کیوی پیستالو دی. نو اس خلق کوشش شروع کرده چی دا کرن آتری کی کار ایم پیروان کرده دا پروز کالما دیر دایی پیولی دا انگور تاکون تی قطرهیی سیستم چو کچی دیر دیر خواه نتیجا ور کرده یوی کامی و بمسرکو دی یو تاکونه ډیر تازه ول تند نه کوله په اسانه بنې زمکه ورته پښتاوه.
تاسو په خپل باغونو کې په خپل مزکو کې قطرهیي دی اوبو د لګولو سیستم لري؟
نه، موږ خپل قطرهیي دی اوبو لګولو سیستم نه لرو، خو پروس کالم په یو لاس تاکو تجربه کړو، هغه کې ښه نتیجه ورکړل. نو په راتلونکي کې کوشش کوو چې همدغه غټه واړو سیستم ته.
د ازادي رادیو دایمي اوریدونکي او همکار د کابل ولایت د دیساب زولسوالي بزګر امان الله تکل و چې د ازادي میلمه په دې خبرونه کې را سره و. تر بیا د خدای پامان.
د ازادي میلمه